السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو د ملیحا میرزاده ام او په دې خبرونه کې مو هر کله کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لای تاسو ته بل نه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر، په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر، موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولو میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو، د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو ترڅو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت مو کوم حد ته رسیدلی؟ او تاسو له خبرونو معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسم نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپل بچانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واته کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځي کې نه ده شامل شوی. موږ په دې دوه نیم میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل، په دې سیمو کامه په هوای وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموماً اگست خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکاناتو ته شان لرئ؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، هغه وروسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم را سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغه ځای کې پاغه مغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه مغه سات کې ورته پرنٹ کوو ترڅو مشوم ته کس په پیغام امغه ورځ ورسیږي ترڅو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام دی، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالۍ کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک در سره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخه راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستي دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر یغه پورې چې دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاری ته ضرورت لري. دا همکاری که د انجوګانو نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري. چې سره سره
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. که موږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه باندې که څه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 ماشومانو کې ځای صبر ته وکم، ټول زر افغانۍ مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراتری ام دې چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي، په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالۍ کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنیل مری نصب کړی دي، او حال په هر کوچنیل مری کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړی دي، ترڅو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي، د انتظار شي بنه یو چا سلیمه استفاده کړي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي، نو دې په خاطر په ډیره انتظار خونه کې موږ کوچنیل مری نصب کړی دي ترڅو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
څو کتابتونونه به جوړ کړی وي، دا یو مسله. او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې لسلو څخه اوښتې دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کې کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو، لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وي یا یو میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفا یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې آیا شتون لري یا نه لري، یا آیا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظارخونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان څه بیا بل څه موږ لیدلي دي؟ هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، مونته یو رنګ هم پې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مو انګیزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤولین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. څرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې څرک یو څوک کیندي یا لمانځه وري دوی مخنیوی نه دی کړی. په یو بل استلام زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سړکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه او پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل، رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کوي او دوی ساتنه کوي. مثلا ما ډېر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د څرک یو تخریب شوی برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه مانځورل، نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی. د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي، ای دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه لیبوټ کېږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پېتېرېږي. ای دې په خاطر هم څه کار کړی
دې برخه کې؟ زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا دخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چته بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لاس چته بلډینګ په ځای وکارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو، مگر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځلان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي. دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پنګونه واځي په داخل د افغانستان کې نه کی بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کی. زه وایم چې دوی د تشویق کی دلته د پنګونه شي. دلته د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غوښیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبري خپرونه ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوي په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوان فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خو ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضي کسانو ته اقتصادي زمیناوي برابر کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زکه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم، په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلی دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت وایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري کنه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري، چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته، هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کې.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کوي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړي دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه؟ نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب، زه کدي خوش وضعیت درته بیان کوم، ځکه د ټول افغانستان نمائندګي نشم کولای، په خوش کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دا وضعیت خپل د خوستي ځوانانو د خوش ځوانانو ساتلې دي، خپل منځ کې سلام مشورې دي، پر تلون کې بحث کوي، وړاندوینې کوي، ان شاء الله ماده دي راتون کتا، او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خو ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونه کې کینی ناست لري، سلام مشورې روان دي، او خپل راتلون کې نه بحث کوي، او ډیر فوکس دی چې دوی څنګه څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کې، خپل ځان سپورټ کې، تر دې راحته خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بيوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم سرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بشارګي کې دي هغه سره مرسته وکړي.
الو خیر صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړی لري بیکار دی هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داس حالت کې ده چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مشارکې کړې دي د هغه بهر مشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفه لري ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومکم سره کړی دی ډیر محاسوالی هم دي او د دوی په پیسو مولل الهم تر سلګونه ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه ډیر کم دي نه کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی.
په اوس وخت کې یو بل مهمه ستونزه په ډلهیز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم دا ده چې د سره به ارتباط پاتې شوی دي دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي د نهیلۍ احساس ونه کړي هغه سره پیوندازې باندې کومک وشي مرسته وشي دا سي فکر په خبرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړئ؟
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو لپاره درسه یو اعلان یم خبره کړې ده او بلابلو رسنیو سره غږیدلی په نړیوالو همدا قسم ته ګوندۍ هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خپل خواو مغه کړی دی چې بیرته راستنیدونکو کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضی شورانو سره ځوانانو سره کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجره اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واکه ور کې ترسو دی امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګرو کوایم تجاران ټول برخه کې مو کار کړی دی.
وعده سمون په دا ورسته ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو همدال عذاب زيني خصوصي مکتبونو تم زکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز دي معرفي کوي داسې په مجموع کې په کومو برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړله موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بيوزله مشمان چې د خوانځي او عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي. موږ مملګری په خپل شخصي لګښت او بعضو کمو برخو کې نور تجارت هم لسنوي کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقې ته ځو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دی د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرون دا حسول دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي. هغه بيوزله مشمان چې دوی بيوزله دي امکانات نه لري دوی ښه احساس لري چې زده کړی وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکانات دي دوی مخه ډب کړی دا مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نه شي مثلا په خصوصي سکتور کې کورسونو کې دوی زده کړی وکړي ولله الحمد به موږ ملګرو په ډیر بي وزر مشومان خصوصي مکاتب کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کې د انګلیسي برخې دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی وکورس سره وغږی دوه کنات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځینې وګرځیدو هغه بي وزر مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویي دا کړو کې نو خصوصي کورسونو کې مداخل کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دی هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونی ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعض خړون وړي دي موږ ځوانان لګیا دي روزګار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې هم کاری کړی ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې دا ونه وکړله په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د رژي ورسته به دا لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتی سمو کې چې هیڅ کار صحیح بارخه تا نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول تبا کیمپونه جوړوي جوړکړیم دي په دې برخه کې ټولو برخې فعال دي
واده سر کې د ځوانانو د شوان د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول مهرباني وکي
الو خل سه په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غږیږو یا مثلا وي منتکیتا لار شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسول دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیاو کې دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویہ شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنې زیور دي چې ځوانان همدا قسم ته هیودونه ساتي پوزیمن کې بل وړاندیز مې دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه پر پورته کولو کې کا په هغه هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې ټولنیزه برخه کې اقتصادي برخه کې او داسې نور زیاتو برخو کې دوی باید یو ځای کار وکړي راولار شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم راست ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي
درنو اوریدونکو لانډه د موسیقي د مخلو او ورسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزې او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکو خاغلی قدیر الله میرزای صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاید اوسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه مهم پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپه دی نه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانی حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول له پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځای کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی ده. تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل
زده کړه. خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم که نهیلي هم دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پانتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي. دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه ښه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نوره لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځوانۍ او لوستې طبقې تر منځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فاکتورونه دي ستاسو په وینا چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فاکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفي ده مسیر نه ده معلوم چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده. بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دی وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دای چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم ازی سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خالي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید پکېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیره هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوز ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو پایله منفی ده یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې چې شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو خمې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپل پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هلسه محترم، دغه مسله به نظر استادونو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استادون په راویا کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي آرام وي. نو موږ خپل انجنیری استادان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغه کې امتحان خلی سختي یا د ودو فلل یا د استاد او د محصل ترمنځ صمیمیت نشتون د خپل ځپ انجنیری کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد موږ ته لیکچر ورکوي دی هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدر الله مرزای صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هلسه محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو. یعنې بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی د پانتون کې چې دې په ځو چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیپ نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضی نورو برخو پوره دی، لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصولینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي؟ څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضي مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته ته نرولو هغه موږ هدف چې شایده یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته روکي کنه.
مننه قدیرالله امیرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغه خلو او بیرته خپل خبرونې ته راګرځو.
شرنکوي ستار دې قرار دې، شرنکوي ستار دې تن تن وطن، قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، دل میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، دل میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن، د یاد پټال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی تمې یې سندارا تل پسورو تال کی تمې یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تن وطن کبھی ستار دے تنتنا وطن تنتنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي؟ ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده.
ډیره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعره کېږي، بنډارونه کېږي وخت نا وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نا وخت مشاعره کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ وایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نا وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نا وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نا وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخې کې هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې که ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه یې ونه ویني، نو د دې علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګربزوال صاحب وبمنو چې فرهنګي برنامې دا شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته نو خلاص موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي، نه د رسنیو ولا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بله پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې که اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې، د دې لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي، یوه ازاده رسنۍ وي، چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي، خپل ادبي ذوق تن ته خړوبه کړي، واښه مقاله ولیکي، مثلا په یوه کلتوري میله باندې خبرې وکړي، یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي، نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کېږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي، او د هغوی سره مینه اضافه شي، یا علاقه شعر ادب ورسره د ملي کلچر نناط سره پیدا شي.
ګوربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې، د ګوربزو په ولسوالۍ کې، د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې، د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې، په اسماعیل خیل مندوزوي کې، دا ټول سیمې لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي، یو مشاعره به جوړ کړي، یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې، په هغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوي، شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده، او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل، له خپل مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره وه، په زرګونو شاعران چې د کوزه پښتونخوا نه، د افغانستان د ګوټ ګوټ نه، یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل، دلته به راتلل، نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خپل صاحب دغه مجلې خبره چې ما وکړله، په مجلا کې به د ځوانانو شعر چاپېد، دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شاعر وي نو حتمن دین خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجلا کې نوم نشر شي. د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده، دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره، یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي، دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي، او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیرو وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیرو وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول، یا زیاتره مامورین شول، په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ، ولسي نکلونه، بعض متلونه، یا په ټولنه کې چې څه پراته دي، یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حد مماد باندې یوه ښه لیکنه، یوه ښه مجله، په هغه ځای کې به ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دغه ځای کې به ښه مشاعره، یوه ښه میله فارم به په دغه باندې دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، په بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، په پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې، ما ویل چې تمیر ته متوجه وه، ان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق، هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نا وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي، نړیوالې رسنۍ دي، شریکې نه کړي، بلکې دوی په خپل د فیسبوک پاڼو طرفه، ورسره په څنګ کې د خپل ټویټر طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، دوی خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت، ورسره په څنګ کې یوه مینه، هغه د ادب سره مینه، ورسره په څنګ کې هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو، په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار، تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصتا د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزله شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره په دد وکړي، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
زه خوړلیم زه سم د زړه په سرویشتلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري